سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتی چارواکو اېدا کړی چې افغان طالبانو یو شمیر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي د پیښور څخه د مشال راډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو طالب چارواکو پاسپورتونه ورڅخه اخیستي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي جان اتسگزی پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي د زیاده کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د اسرائیلو پوز وایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړې قطعې یو شمیر وسلوال وژلې دي د اسرائیلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزي د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشوله د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وشل شوي دي اسرائیل وایي چې د حماس د غز وخت تیر میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلی اسرائیلیانو باندې په بریت کې لاس ترلود روټرز خبر اژانس د خبر سرچینو په قول وایي چې په تیر 48 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حمله شوې دي دوه امنیتي سرچینو پرون روټرز خبر اژانس ته ویلي په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلیه وسیلې ته زیان اوښته دي خو د مرګ ژوبلې سبب شوې نه ده د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په مون اتریال کې د یهودانو پر خونځیو ډزې غندلې دي د کاناډا پولیسو پرون ویل چې په مون اتریال کې د یهودانو پر دوه خونځیو د شپې لوري ډزې شوې دي جسټن ترودو پرون په دغه سیمه کې خبرلاند ویل چې په پیښه کې په دې پیښه خلک هم سخت خوابدي شوې دي په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د دوه پلویانو مخالفو خواوو ترمنځ د پانتون د محصولانو ترمنځ پر شخړې هم خواشینی څرګندې د شویده او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له بل سره مخامخ دي دا سیالي چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې روانه ده په چا افغانستان ګټلې ده او نمړی بیټینګ غوړه کړې ده د افغانستان نمړی درې لوبغالي رحمان الله ګرباز ابراهیم صدرانه او حشمت لا شهیدی چې د افغانستان د ملي ټیم کپټان دی ژر وسوځیدل خو رحمت شاه او عظمت الله مرزي نسبتا خلوب وکړه چې تر اوسه از مطلع و مرزی لهم نده سوزیدلی خو رحمت شا سوزیدلی دی از مطلع و مرزی سر در محال راشد خان پا بیتوه نکی دی تروس پوری افغانستان پا ودیرش اشاری پینزو ورونو که استلوش پیتا مندی کریدی او لوکاری اوت شویدی پا دیر با نور جوزیات وران دیخ برانکی در کلو خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې پاکستان پریکړه کړې لدی وروسته چې لدی هیواده بیا ساده افغان کډوال او باسي ورپسې بهغه افغان کډوال د وستل لړۍ هم پیل کړی چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري دا چې دغه پریکړه څومره هلته میشت اسناد لرونکي افغانان پاندېښنه کړې دي وړاندې درته په راپور کې وایو هرات کې به زلزلې ته هم ورشو چې له مرګونې زلزلې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته او د ژمي په درشل کې دغه زلزله ځپلې وایي له هم په خیمو کې ژوند کوي همدارنګه ایران ته به هم ورشو چې هلته د هغو ځوانانو ستونزې در سره شریکې کړو چې دوی هلته کډوال دي
نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولګول په چا خېدونه واخېدل څوک اعدام کړل
وړاندې به د دې ځوانانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په غزه کې به د اسرایلي ځواکونو او د حماس سختریزي ډلې وسلوالو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم در کړو. د افغانستان د نننۍ لوبې جزئیات هم در سره شریکو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. پاکستاني چارواکي وایي له دې هېواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغې افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي. دا پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزي تېر ورځ ناوخته په کراچۍ کې په یو خبري کانفرانس کې د خپلو دې څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو ویل شوی د کډوالو د ایستلو اوسنۍ پروسه به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هېواده د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي تېره ورځ په کراچۍ کې په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې وویل،
غیر قانوني
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپل خلکو مسولیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
مهاجرین کو بی واپس بیجنګي.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په دې اړه چې دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرانس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1 لک کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2500 بیا اسناد افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. که څوم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅ څوک کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څو ورځې وړاندې پولیسو له خپل کوره ونیوله خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړه.
همیشه گرفتار میکنن اسون پیسې طلب میکنن. دوه میته او پیسې ترې اخلي. زه 13 ورځ لوي سره پولیس ونیولم او په موټر کې کېنولم. بل رقم یې ورته ډېر سوال او زاري وکړي. بل اخر یې رانه 3000 روپۍ واخیستې او په لار کې خوشی کړم.
جیل یې تونه نه بردن او پس دوباره درا اعلان کړن.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل،
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد او بحرانی
وسات له پته مرغ چې په ډېر بد حالت کې راځي. ساریم په تیرې و میاشت کې مې 3 کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پلیخم. تازه څو ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپیه په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړي چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولي، بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په دې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، د کډوالو د ایستلو په اړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون جوړ شي. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکه شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوسته. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للاري افغانستان ته اړوي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
په هرات ولایت کې له مرګونی زلزلې د څباندې وی میاشتې له تیرېدو وروسته او د ژمي پر رسیدو سره له هم یو شمېر زلزلې ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له خپلو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو سره بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوي، خو دا چې کورونه یې ړنګ شوي تلو ته بل ځای نه لري. یو شمېر نور بیا وایي چې د سړې هوا له امله تر دې تړ شوي دي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درزو شوو کورونو تفصیل سنکا کرنورو.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و څه باندې یوه میاشت تېرېږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی غلام علي یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علي چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تېروي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، زموږ سیمه ډېره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي، زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا، دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یوه بله زلزله ځپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډېره ژوبله شوې وه وایي اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. دا هم مایې د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درج شوي د وروښتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بېرته خپل کورونو ته راستنه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطق از هرات و
لواد مرغه د هرات په ډیره سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدل چې د خلکو اندېښنې ډیره کړې دي چې کبیر ته کور ته ولاړ شي دا سینه شي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نږدې راتلونکو کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي.
بارش بارانی کې احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشن.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي د سړې هوا له امله تر شوی چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درج شویو کورونو ته بېرته راستنه شي. یو له دوی څخه بهار ازادي راډیو ته وویل:
د سختو زلزلو له امله هېڅ کور جوړ نه دی پاتې، د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي نو ځکه خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي.
حتی مو کړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9مه په خپل ایکس پاڼه د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي پر رسېدو سره دا کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9مه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10مه او 15مه دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. دوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 40000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي لا هم په افغانستان کې ډېره برخه په هغو ماینونو پوښل شوې ده یا په هغو ناچاودو توکو پوښل شوې ده چې دوی افغان ولس له ستونزو سره مخ کړی دی. او چا د چهارشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې په دغه هېواد کې هر میاشت د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله تر 60 ډېر کسان وژل کېږي یا معیوبېږي چې ډېره برخه یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودېدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 420 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودېدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هر میاشت یې له امله تر 60 ډېر کسان وژل کېږي او یا معیوبېږي. وچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډیری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوی چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومټرۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودېدونکو توکو په پاتېشونو کې ژوند کوي. وچا زیاتوي چې د چاودېدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې یوه لویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پرې ککړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودېدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللي دي ازادي راډیو ته وویل:
د مین دې پیژر د لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې د لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. د کور په کرې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دی والله که د ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ڈی سی د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 130 کسان د ماینونو او چاودېدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نه شي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 140 میلیونه ډالر مرسته کېدله، خو اوس 3000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالر غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالر لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریزي ډلې د ځنګړو وسلوالو د څو قمندانانو په شمول د یو شمېر غړو د وژلو خبره کوي. حماس وایي چې اسرائیلو پر الشفا روغتون بمبار کړی دی. تفصیل عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل پوز وایي ځواکونو یې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځانګړې قطعې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځانګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تېره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبل خو په غزه کې د حماس سخت دریزي ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په شفا سیمه کې پر ستر روغتون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. ریوټرز خبري اژانس د حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روغتون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روغتون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روغتون ته نږدې نشتی تایید کړي. وی ویل چې د حماس د سخت دریځ دلیل لسکونه کسانی وژلي او د هغوی تونلونه یې ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روغتون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همداراز د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشران او د روغتون ډاکټران دا اداره دوي. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روغتون بمباري شوي او تر روسه په دې سیمه کې شل روغتونونه ویجاړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان ولایت کوهستان، راغستان او یاوان ولسوالیو پر عمومي سړک د بیا رغونې کار روان دی. د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د 2.5 کیلومتره سړک پر رغونې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د بدخشان د درې ولسوالیو پر مواصلاتي لار د بیا رغونې کار روان دی. د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو لمخه د یاد ولایت د کوهستان، راغستان او یاوان ولسوالیو د 2.5 کیلومتره د مواصلاتي سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سړک پر جوړولو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دې ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. حیات الله محسن الماس د بدخشان د راغستان ولسوال د پورته یادو شو ولسوالیو د مواصلاتي سړک د بیا رغونې په اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
توسط کومک های مردمی شروع شده از مرز
ولسوال دغه سړک د بیا رغونې کار د سیمې خلکو په مالی مرستې پیل شوه. د بیا رغونې او د جغل اچونې کار د ابتل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی او د کار په بشپړېدو سره به یې نه یوازې زموږ د ولسوالۍ بلکې د سرحدي ولسوالیو ترانسپورټي ستونزې هم هواري شي.
ځای اوسیدونکي وایي د دوی د ولسوالیو مواصلاتي لار د طبي پیښو له امله تخریب او د وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وه او دوی له نورو فرعي لارو تګ راتګ کوه چې زیاتره وخت د لارې خرابوالي له وجې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د یاد ولایت د راغستان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد شعیب ازادۍ رادیو ته وویل،
مشکلات کې مشه بایون مو با زینه ختمې
د سړک خرابوالي لامل موږ د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره مخ کیدلو، ځکه خپل ناروغان مو په وخت سره د ولایت مرکز ته نشو انتقالولې او د خوراکي توکو لکه مخ سره هم مخ کیدلو. د دې سړک په جوړېدو سره به زمونږ ستونزې هوارې شي.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې د عمومي سړک بیا رغونې سره به د ولسوالیو او د ولایت مرکز ترمنځ واټن راکم او تر څنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد بشیر راته وویل،
اعظمي سرې صفه مرزي هفته تا داخلي بازار زیره
د دې سړک د بیا رغونې کار ته خپل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی. د یاد سړک په جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو کچې هم کمواله راشي او پر دې سربېره سرحدي ولسوالۍ به د ولایت مرکز سره ونښلول شي.
د نوموړي ولایت د یاوان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زرخان هم خوښي څرګندوي چې د دوی عمومي سړک بیا رغول کیږي.
زمستونه گذشته وخت میشد کې موټر پیدا نه
په تیر کلونو کې موږ د ژمي په موسم کې له سختو ننګونو سره مواجه کېدلو. د واورې ورښت له امله مواصلاتي لار تړل کېدله. موږ د کرایي اسونو په وسیله د فیض آباد ښار او یا هم تخار ولایت ته تګ راتګ کاوه چې شپږ اووه زره افغانۍ د اس کرایه کېدله.
بدخشان په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو غرنی ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل سره په یاد ولایت کې بېساري توګه ورښتونه کېږي چې آن د واورې پریمانه ورښت له امله د دې ولایت د مرکز او د سرحدي ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار تر شپږ میاشتو پورې تړلې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
مخکې له دې نه چې ساسي پیغامونه واورو، د کرکټ په اړه به درته وایم چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. دا سیالۍ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا اوس روانه ده. افغانستان پچې ګټلې و او لومړی بیټنګ غوره کړی و. تر اوسه افغانستان په درې څلوېښت اشاریه یو اور کې یو سل نه اتیا منډې کړي و. لوبغاړي یې سوځېدلې دي، یو سل نوي منډې شوې او له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي او افغان لوبډله به ورته توپ اچونه کوي. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله یومنه پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول. بعض بندیان دي جرمونه تورنه په ولګول په چا خیدونه وخیزه وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا شل زره کلدارې تللي دي او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا تر څلوېښت زره کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره پنځه شپېته زره کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته. موږ د مسؤلینو څه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورشي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی می نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام درو چې په دې پروګرام کې زموږ همکاران له یو شخصیت سره مرکه کوي د ژوند د بیلابیل خلکو په اړه ورسره خبرې کوي.